د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وی په یو ساعت خبری خبرونه کې هرکلی وایم. تاسو قربانه منازه شهید یم. نن د نهه یاسې شنبې ورځ کال 2021 د می د میاشتې څلورمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنګټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د هندوستان کرکټ بورډ بی سی سی آی د آی پی ایل د ځینو لوبغاړو د کورونا مثبتې نتیجې د راتلو وروسته په هندوستان کې د آی پی ایل رواني لوبې ځنډولې دي. بل پلو ته د امریکې خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې دوی د افغانستان نه ځواکونه واسي خو په شاکېږي نه. بل پلو ته د جی 7 یا د نړۍ د وو شتمنو هیوادونو خارجه وزیرانو د نهې یا سې شنبې په ورځ په لندن کې لیدلی دي، او د برطانیې خارجه وزارت ته ویلي دي چې خارجه وزیران به د چین او روس په شمول د افغانستان، شام او میانمار په حالاتو او وروستیو پرمختیاو باندې خبرې اترې وکړي. په خپرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره مل اوسئ. د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده. زو د راپورونو ولوري ته لومړی زو د سیمې او د پاکستان ولوري ته چې په پاکستان کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کورونا ران څخه 161 کسان مړه شوي دي، او همداراز د 3000 څخه زیات کسان په دغه ران زخته شوي دي. موږ د کورونا وایرس په اړوند وروستی حال د رابعه پیر څخه اخیستی دی. تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو
کی د ان سی او سی نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر لاړه خچې کمشنری شو د سی وی دی افری سی وی دی تر هغه تر مخه خو څنګه چې تاسو ولې یو اصل یو شپته کسان د غرن څخه مرسوی دی ژوند دی د لاس ور کړی دی. خو د دې سره دا هم ښکار سی وی چې د ترنزورانو په شمیره کې کمی راغلی ده. سدرې زره وسوه څخه زیات کسان د دغه رنځ په تیرو څلورویشت ساعتو کې ښکاره سوي دي. خو بیرته دا خبره کیږي چې دغه کمی چې دا هغه دا نه څرګندوي چې په پاکستان کې په د کرونا دغه څادرمه څپه چې د پدې کې کمی راغلی ده. ولې چې خپل اسد عمر کوم وفاقي وزیر دی او د نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر مشر دی، هغه د ټویټ د لارې ویلي دي چې خطر اوس هم موجوده ده پاکستان کې. دا خطر سته که څه هم په تیرو ورځو کې یا تیرو کریتیرې ونې راسي د لس ورځو راسي چې کم ګامونه پورته کړل سوي دي. فوج ځای په ځای کړل سوي وو، او د دې سره نور ټینګ ګامونه پورته کړل سوي وو د احتیاطي تدابیرو عملي کولو لپاره د خلکو په اړه باندې. نو د هغه څخه دا اثر سوي دي چې لږ په دغه رنز اخته کېدونکو خلکو کې کمی راغلی ده، په دغه شمېره کې کمی راغلی ده. خو دا نه ښایي چې خطر د اوسه پورې
خطر ختم شوی. راوی پیر د واکسینونو لګولو لړۍ څنګه روانه ده په پاکستان کې؟ ویل کیږي چې دا ډیره رو روانه ده. د دې علت څه دی؟
اجي منسا د واکسین تر اوسه پورې 13 فروری د میاشتې سره شروع شوی وو، او تر اوسه پورې شل لکه کسانو څخه زیات ته واکسین لګول شوی دی. خو دا ډیره لږ شمیره ده. رجستریشن روان دی د 40 کلو څخه زیات خلکو ته دغه واکسینونه لګول کیږي. او یو سبب دا ویل کیږي چې خلک رجستریشن نه کوي. دویم سبب یې دا دی چې په واکسین څومره په مقدار کې چې په کار دی هغه تر اوسه پورې نه دی ترلاسه شوی. که څه هم د حکومت لاړه ده دا وی کیږي چې په لکونو واکسینونه را رسیدلې دي د چین څخه او د روسیا څخه. او دا ویل کیږي چې د جون تر میاشتې پورې به 200,000 نور واکسین راورسي. دا کوویکس کوم چې نړیوال تنظیم دی د هغه لاندې به دغه پاکستان ته راورسيږي، او د واکسین څخه کمی به نه وي. ډاکټر فیصل خپله وایي چې پاکستان دا هڅې کوي چې خپله هم واخلي د هغه نقشو باوجود چې چین ورالېږل دي. خو د دې باوجود واکسین په لګولو په عمل کې سستي ده، او دغه سستي خلک چې دی هغه اوس هم سنجیده وینه ښکاري، او خلک رجستریشن نه کوي، چې له سبب دوی اکثره غوښته خواست کوي د خلکو څخه، خو بل اړخ ته کم څېړونکي چې دي یا سیاسي مشران دي هغې پر حکومت نیوکې کوي چې حکومت خپله په دې اړه باندې څه داسې ګامونه نه دي پورته کړي چې خلک به دې ته قانع کړي. په باقاعده توګه یو مهم پکار دی چې وچلول سي دغه خلک قانع کولو دپاره او خلک ویکسین ته تیارولو دپاره. جی
رابی پیر، اختر هم را روان دی په یوې اونۍ کې، نو آیا په ځینو ښارونو کې د اختر پر مهال د لاکډاون یا ټول بند داسې کوم خاص انتظامات نیول شوي دي او که نه څنګه دي؟ که د دې له کوندې حال راکوي
منسه د راتلونکي اتمې نیټې څخه تر شپاړسمې نیټې پورې، اتمه نیټه چې د هغې د هفتې په ورځ راځي او د دې سره د تر بلې هفتې پورې به چوټۍ اعلان شوی دی ټوله. د دې سره به دفترونه بند وي، سکولونه خو د وړاندې څخه بند وي او مارکیټونه به ټول بند وي. نن د ان سی او سی په غونډه کې، بیا د کابینې په غونډه کې دا خبره شوې ده چې په دغه ورځو کې د اختر څخه مخکې او د اختر په محل به ټوله سیاحتي ځایونه چې هغه تړلي وي. یو بل صوبو ته به د تګ راتګ اجازه نه وي، یوازې هغه خلکو ته به اجازه ورکول کېږي کوم چې هلته اوسي. د دې سره به هوټلونه بند وي او خلکو باندې به دغه ایس او پیز یا احتیاطي ګامونه چې دی هغه عملي کول دپاره ټیمونه هم د جوړولو پرېکړه شوې ده او دغه ډلې به شاوخوا ګرځي او خلکو ته به کوشش کوي چې خلکو باندې دغه هر څه عملي کړي، ماسکونه خلک واچوي او خلک ګڼې ګڼې څخه ځان بچ کړي. نو د دې لپاره سخت ګامونه پورته کړل شوي دي او دا ویل کېږي، دا هیلې څرګندېږي چې په دغه ورځو کې کچري ډېر احتیاط وسو نو امکان دی چې دغه شمېره به نور هم راکمه شي.
ډېره مننه رابعه پیر ستاسو د تفصیل څخه.
د ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان افغانستان د کووډ
19 بندیز دے په کاروبارونو بند دي،
کورونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د مالټیا څخه مننه کوو چې تر دا دمه را سره په خبرونه کې مالیاس او هم د کورونا وایرس اړوند د یو بل ریپورت ولوري ته ځو چې د کورونا د مخنیوي مرکزی ادارې ان سی او سی ویلي دي چې کچیری خلک د احتیاطي ګامونو په پام کې نیولو څخه سرغړونه وکړي او په دې باندې عمل ونه کړي، نو په راتلونکو ورځو کې ښایي چې د کورونا وایرس شمېر او د دغه ناروغان لا نور زیات شي. راځئ چې تفصیل یې د فرید چنواری په داخلي پورت کې په ګډه سره وګورو.
د صحت چارو پوهان وایي د کرونا وبا دریمه چپا تیزی سره په خورېدو روانه ده او خلک دې د احتیاطي ګامونو ترڅنګ د دغه وبا په ضد کرونا ویکسین زر تر زره ولګوي. دوی وایي د کرونا وبا په ضد ویکسین لګولو سره به د دغه وبا تر ډیر حد پورې مخنیوي وشي او یو کس نه بل ته نه لګي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته د ویکسین لګولو لپاره راغلی غوث الرحمن وایي دې نه وړاندې هم د کرونا په ضد ویکسین لګولی دی.
نن زه راغلی یم، نو ډېر ښه انتظاماتو سره ما ته ټوکن میلاو شو او رالم او تقریبا هارډلی به زما یو منټ لګېدلی چې ما ویکسینیشن وشو. زه ډېر مطمئن یم او دا ډېر ښه پروګرام دی، خو افسوس خبره دا ده چې زمونږ په دې علاقو کې چې کوم دیهاتی دي په هغې کې دا شعور نشته چې یاره دا ویکسینیشن ډېر ضروري دی. په ملک باندې یو وبا راغلی ده، هغې لپاره چې موږ ته ماهرین کوم انسٹرکشن دا کی یا ہم پریکاشن دا کی پاگے بانے عملو کو اور دا ویکسینیشن دیر ضرور دے.
پاورستیو کے دا کرونا دا مخنیوی مرکزی ادارے ان سی او سی اعلان کرے ہو پا ڈومبی پڑاو کے بعد ڈاکٹرانو او نور صحت عملی تانانو تا او پس دا غین با دا شپیتو کالونا زیاد عمر کسانو تا کرونا پا زد ویکسین لگاو لیشی. سورا جوڑان دے دا اداری ویلیو پا ٹول حیوات کے بعد دا مئی در ایمینیٹینا دا چلویختو کالو او دا دین زیاد عمر کسانو تا دا کرونا پا زد ویکسین لگاو لو عمل پیل شی. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د پلمونالوجی سانګې اسیسټنٹ پروفیسر ډاکټر رزاولا وی او وی ډی وتوای د کرونا وبا په دریم چپکی ګډ شمیر ماشومان او خځې هم په دغه رنز اخته شوې دي.
نو په دې کې غټه خبره ده چې انفیکټیویټی زیات شوې دي، دنه انفیکشن ډیر زیات پیلاویږي. یو کس کور کې چې پازیټیو راشي تقریبا ټول خاندان چې کمیا پازیټیو راځي مخکې به دغه چل نه و. نو موږ ته پکار دي چې احتیاط لږ زیات کوو، خاص کر چې کم مونږ فرسٹ او سیکنڈ ویو کې کم احتیاط کړی وو چې اوس پکار دي چې لږ مونږ زیات کوو. او امید دی مخ کې د غم را روان دي، فیسټیوالز هم را روان دي، عید هم را روان دی، او نور چې کم تہوار را روان دي په دې کې مونږ ته پکار دي چې لږ احتیاط زیات کوو. الټیمیټلی کدی شي بیا مونږ دې قابل وو چې کچته څوک بیماریږي پکې چې هغه به ښه علاج کیږي.
ډاکټر رضاولا وایي د کرونا وایرس خورېدو مخنیوي حل تکې دی شي کله چې ټول خلک دغه ویکسین ولګوي.
غټه خبره دغه کې چې شروع کې چونکه هیلتھ کیئر ورکر چکم ډاکټران وی نرسنګ او پیرامیډیک سٹاف او اغه دې ته ډیر مخامخ براتل، ځکه چې هر بیمار بچی راتل یا بما تراتل یا ببل تراتل یا بل تراتل، نو اغه چانسز به ډیر زیات او ډیر مرګونه پکې وشل. چې کله نو ویکسینیشن سٹارټ شوی دی او ډیر هیلتھ کیئر ورکر چکم ډاکټران نرسنګ سٹاف تی دی ویکسینو کو، نو اغه سره د دې ریشو کم شوی دا د مرګ د ډاکټرانو د پیرامیډیک د نرسانو مرګ ریشو کم شوی دا دې دا مطلب شي دا ویکسین ښه کار کوي.
د کرونا د مخنیوي مرکزی ادارې ان سی او سی په روستیو کې ویلي وو تر اوسه پورې په ټول هیواد کې د شل لکو نه زیاتو خلکو ته کرونا په ضد ویکسین لګول شوې دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
خبرونه دوام لري. ګران اوریدونکو، تاسو دغه ریپورټونه د کرونا وایرس په اړه باندې واوریدل چې په پاکستان کې وروستی حال د کرونا وایرس تر کوم ځای رسیدلې دی او څومره دغه شمیري لوړې روانې دي. او همدارز د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د کرونا وبا د څېړنې مرکز تازه شمیرو تر مخه په هندوستان کې د کرونا ناروغانو شمیره هم شل میلیونو څخه هم زیاته شوې ده. په هندوستان کې د 30 کالو پورې د عمر خلکو لپاره د کووید 19 پر ضد د واکسین لګولو کار هم پیل شوی دی. راځئ چې تفصیل یې د سمین احسن خپا دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
په هندوستان کې نن سبا د کرونا وایرس د دویمې چپې د لاسه حالات ورستر بل خرابېږي. که څه هم هلتا د کووېډ پر ضد د ویکسین اغېستو لپاره د عمر کچه هم 1300 کالو ته راکمه کړې شوې ده، خو بیا د ویکسین د کموالي مسله هم په دې لار کې خنډ ده.
حالات ډیر خراب دي، په ټکو کې نشي بیانې دي. د صحت په نظام بوج د برداشت نه بهر دي، ځکه موږ غواړو چې زر تر زره ځان ویکسین کو.
ځینې ریاستونه وایي دوی د 1300 کالو خلکو ته ویکسین نشي ورکولی، حتی چې د زیاتو عمر خلک هم په دې واپس کوي چې د غوښتنې سره سم د ویکسین مقدار نه لري. هندوستان په نړۍ کې تر ټولو غټ ویکسین جوړونکی ملک دی او زیاتره د ملک دننه جوړې دوایانې استعمالوي، خو هر میاشت قریبا 10 میلیونه جوړیدونکي ویکسینونه د ملک ضرورت نشي پوره کولای.
تاسو له 13 څخه تر 44 کالو د عمر خلک واخلئ چې ځانونه یې نوی رجسټر کړي، نو لمر سره 595 میلیونه خلک جوړیږي او د دې لپاره به د 1.2 بلیونه خوراکونه یا واکسینونه جوړیږي. نو دا یو غټ کار دی او زموږ د واکسین سټاک د ضرورت نه پوره کوي.
حکومت د بهر نه هم د واکسین راغوښتلو لپاره کوششونه تیز کړي دي او د هفته لا د روس نه د سپوتنیک وی واکسین خوراکونه هم را رسیدلي دي. د دې نه علاوه د ملکی پیداوار زیاتولو لپاره هم کوششونه روان دي، خو کومه پوره کول به میاشتې واخلي. ماهرین وایي هندوستان هغه وخت د کافی ویکسین خوندي کولو کې ناکام شو چې په وبا کې د لږې دمې نه پسې په دې کامیابی اعلان کړه او قریبا 15 میلیونه خوراکونه د ویکسین د سفارتکارۍ د نوم د لاندې نورو ملکونو ته ولېږل.
زما په خیال دوی دا فکر کاوه چې د کرونا دویمه څپه به رانسي، کنه نو موږ به یو اندازه لګولې وای او د ویکسین پروګرام به مو په سوکا سوکا او په پړاوونو کې مخ په وړاندې بیولې وای. په دې فکر موږ اتیا نورو هیوادونو ته خپل ویکسینونه ولېږل.
په دې سبب د وبا دویمې چپې په وخت ملک زیاتره آبادی غیر محفوظه وه او موجوده کې یوازې 2% خلکو ته مکمل او 10% خلکو ته ړومبنې ډوز ورکړی شوی دی. او وس تر ټولو زیات متاثره ښارونو لکه په نوې دلی کې یری خوري دي چرته چې هسپتالونه او هدیره یا شمشان ঘাটونه د مریضانو او د مړو نه ډک دي.
I deleted the social media apps for about a week.
ما خپل سوشل میډیا ایپس بند کړل. نور می دغه حالات نشو زغملې. په ټوئیټر به د دې خبرونو نه علاوه هیڅ نو. خو بیا واپس شم چې سوچ می وکړو کې دیشي په دې پلیټ فارم څوک د امداد په لټون کې راغلی وي او زه یې په کار راتلې شم. دا وخت ډیر ګران دی.
په خلکو کې بعد دغه بیچنی تر هغه موجود وي تر سوچې په هسپتالونو کې د کټونو دوايانو او د اکسیجن د پاره جنگ روان وي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، ډیبا، ورجینیا. وی او ای ډیبا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساټا په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساټا
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملکیت خمنن کول چې را سره په خبرونه کې مالیاس زو د افغانستان ولور ته چې امریکا او د ناتو هیوادونو د خالی شنبه په ورځ د افغانستان د خپلو ځواکونو پوزي سامانونو ویستل پایل کړی دی او د افغانستان د ملی پخلاینې د چارو لپاره د عالی شورا د کونسل مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د ویو ای خبریالې عائشه تنظیم ته د مرکې په وخت د نړیوالو ځواکونو د وټو وروسته په جوړیدونکو حالاتو باندې خبرې اترې کړې دي. راځي چې دغه مرکه چې نوشروان قلندر صاحب تاسو لپاره تیار کړې ده په ګډه سره وورو.
دا امکانات هر وخت موجود دي چې طالبان د حالاتو نه ګټه پورته کړي او د تشدد زیاتولو لاره خوښه کړي، خو زه هیله من یم چې دوی به دا غلطي ونه کړي.
تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو ځواکونو د افغانستان نه وتلو اعلان به د طالبانو سره په خبرو څه اثر وغورځوي؟
circumstances when these sorts of situations
د ځواکونو د وټلو په صورت کې یو ډله به غواړي چې پیدا شوی خلانه سګټه پورته کړي. دغه ګټه دواړه خواوی پورته کولی شي او ځانونه کوي کولی شي. یو ډله به غواړي ځان د جنگ د لارې کوي کړي. په دې لړ کې طالبان دا عذر وړاندې کولی شي چې جنگ ته دوام ورکړي چې خارجي ځواکونه موجود دي او په ځد به یې جهاد کوي، خو شاید چې درې میاشتې او یا بیا د دینه کم وخت یې هم افغانستان کې خارجي عسكر نوي.
What's the status of Doha negotiations?
د دوها د خبرو څه صورتحال ده؟
Recently with the announcement of
د نړیوالو ځواکونو د وټلو اعلان سره د طالبانو صورتحال اوس بیل دي. د دوی د خبرو مشران د مشورو لپاره پاکستان ته ورغلي دي چې د نوو حالاتو لپاره د هغوینه لارښوونه زده کړي. د دینه وړاندې به دوی ویل چې دوی به په بهراني ځواکونو بریدونه کوي. څکه هم د دوها خبرو پاړه اندېښنې شته، خو اوس یې هم اهمیت شته، خو د استانبول په شان د غونډو موقع هم شته. باید د دې سبامانی نتیجې روزي او دواړه خواوی په یو بل ځان پوه کړي.
طالبان د استانبول کانفرنس ته د ورتلو نه انکار کوي. کدوی ورنشي نو څه نتیجې به وي؟
کچر دوی غونډه ته نورځي کوم چې د دوانو خواو ترمنځ کیږي، نو بیا د غونډې سفیدې نشته. حال دا دی چې نه خو دوی تر اوسه ویلي دي چې د استانبول غونډه ته ورځي او دا هم نه دی ویلي چې نه ورځي. د طالبانو سره په خبرو کې یو مشکل دا وی چې د دوی صورتحال همیشه مشکوک وي.
د استانبول کانفرنس د لپاره دوه وړاندیزونه مخې ته راغلي دي، یو ستاسو لخوا او بل د صدر غنی لخوا. تاسو به د استانبول په کانفرنس کم یو اخلي؟
زه دې ته د مقابلې وړاندیزونه نه وایم. بنیادی خبره یو ده او هغه دا چې د یو تن په سر د یو وټ خبر ومنل شي. د دې لپاره بیلابل سوچونه دا وخت د خبرو په میز موجود دي. زه غواړم چې د طالبانو سره یوې پوهې ته ورسو. په دې لړ کې دا وخت په دې خبرو کې ملګري ملتونه، کتریان، د ترکی حکومت، امریکا، جرمني، ناروی، ازبکستان او انډونیشیا فعال دي.
The Taliban have sent a letter.
هغه خط کې سدي کم چې طالبانو ستاسو په شمول سیاستمدارانو ته ورلېګلې ده.
The point is that different groups of Taliban.
دا هغه حالت مشکوک دي. طالبان وای چې موږ اسلامي نظام غواړو. خدا وضاحت یې نه کړي چې څه مطلب یې دی. د هیواد لپاره به مشران څنګه ټاکل کیږي؟ دوی یو اسلامي شورا غواړي. خدا به منتخب وي او کنه، او د ټاکنو شرایط به څه وي؟ په دې خبره نه ده کړي. دوی سره د طالبانو بیلابیل ډلې په رابطو کې دي. دوی اکثره یو شان خبرې کوي. د دغه خطونو صورتحال هم ډیر مشکوک وي.
تاسو غنئ که خبرې اترې ناکام شوي نو خپل منځي جګړې به پیل شي.
دغه منظرنامه نه رد کېدلی. که جګړه روانه وي نو تر ټولو زیات اغیز به یې په ولس وي. په دې موجوده حالاتو کې طالبانو دا نه دي ویلي چې خبرې نه کول غواړي. اوس ټوله توجه په دې ده چې دا خبرې څنګه شروع کول پکار دي.
هم د افغانستان د سولې بهیر په اړه وند غواړو چې یو بل ریپورت هم تاسو ته خبرونه کې وړاندې کړو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې مذاکرې او جګړې د طرحې په اړه یو مقاله لیکلې ده چې فورن افیرز خبره کړې ده. په دغه مقاله کې څه لیکل شوې دي دغه ټول تفصیل تاسو ته راغونډ کړی دی حکمت سروش چې د آشنا تلویزیون خبریال دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو لوتلو سره د جګړې لپاره د طالبانو ټولې پلمې لمنځه تللي او طالبانو ته پکار ده چې نور له جګړې لاس واخلي. ښاغلی غنی د پوهنیونی په مراسمو کې وویل د نړیوالو ځواکونو لوتلو سره ملي پریکړې افغان دولت ته ولس کوي.
په ډېر احترام عرض کوم چې دا مسله د طالب او د جمهوریت اسلامي د افغانستان د دولت نه ده، دا د ټول د افغان ولس او د طالبانو مسله ده. که ځان افغان ګڼي نو باید انتخاب وکړي، که ځان افغان نه ګڼي نو بیا به یو بل سره پوسو. که تاسو په دې ناست کوئ چې د القاعدې غړي یې یا د داعش سره به سبا یو ځای سي یا بل سره، هغه بله خبره ده. بیا ولس د افغانستان در سره فیصله کوي.
په کابل کې یو لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ امریکا شخته ویلي چې طالبانو یو مخ د سولې د مذاکرې دروازه نه ده بنده کړې او ډېری مشران یې په دې باور دي چې د جګړې له لارې حل ته نس رسېدای. دغه امریکایي چارواکي ویلي دوی ملګري ملتونه ترکیه او قطر هڅه کوي د ترکیه غونډه تر روژې وروسته جوړ سي او د طالبانو مشران په دې اړه سلا مشورې کوي.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو تر اوسه وروسته افغانستان یو ربیا د بحران خرطنګړ نشي، نو امریکایان اوس هم غواړي چې دا ستونزه په تفاهم هواره شي. د همدې هدف دپاره ډاکټر زمي خیرزاد افغانستان، قطر او د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي دي. دوی د طالبانو سره هم څوار ناست دي، غواړي چې هغوی ته قناعت ورکړي چې دا ډاډ ورکړي چې امریکایان د افغانستان نه وځي او دا ستونزه په تفاهم هواره شي.
داسې مهال چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیل سره پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو زور اخیستی او د سولې په بهیر کې هم کم پرمختګ نه تر سترګو کیږي، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له ولسمشر غنی، عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره د لیدونو کتنو لپاره کابل ته راغلی وو. د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجي الدین محمد وایي چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د ترکیې د غونډې په اړه هم خبرې وسوې.
د مئی په وروستۍ اونۍ یا د جون په لومړۍ اونۍ کې به ترکان د غونډې اعلان وکړي. تر هغه وخته به هڅه وکړي چې له طالبانو سره یو تفاهم ته ورسیږي. دوی خو د ځواکونو د وتلو په اړه د سپتمبر 11 یاده کړې وه. کله چې پوښتنه ځینې وشوه چې موږ خبر یو تاسو په جولای کې وځئ، وی خندل او تبصره یې ونه کړه.
بلخوا ولسمشر غنی ویلی چې په راتلونکو څو اونیو کې به له پاکستان سره جدي مذاکرات پیل سي. ښاغلی غنی زیاته کړې چې دغه هیواد نور په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو پر سر له امریکا څخه د باج اخیستو فرصت نه لري او له افغانستان سره به دوستي یا دښمني انتخابوي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون، کابل.
خبری خپرونه دوام لري او هم د افغانستان د سولې د بهیر په اړوند بل ریپورت او معلومات ولوري ته زو چې د امریکې د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې دوی د افغانستان د ځواکونو باسي خو دوی به نه پشا کیږي او خپل مرستې او ملاتړ به دوامدار ساتي. راځئ چې تفصیل یې در باب محمود علي څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سر واورو.
د
د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن ویل دی چې امریکا د افغانستان په شا کېږي نه یوازې ځواکونه راوباسي.
دا خبره موږ ښکاره کړې ده که هر څو زموږ د ځواکونو شمار راکمیږي او له افغانستان څخه ووځي موږ وروسته کېږو نه. موږ له دې څخه ځان نه باسو. موږ د افغان حکومت د طالبانو او نورو ډلو ترمنځ د سیاسي حل او د مذاکراتو عمل د مخ په وړاندې بیولو لپاره سپارتي کوششونه کوو.
د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن سره لندن کې ګډ خبري غونډې ته د برتانیې خارجه وزیر ډومینیک راب وویل چې دوی د افغانستان په اړه یو بل سره مسلسل خبرې کوي.
دا وخت زمون لومړی ترجیح د وس نو واخله د دسمبر د میاشتې پورې د خپل ځواکونو تحفظ دی او دا یقیني کول دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي صلاحیت وساتل شي. په ګران سره افغانستان کې تر لاسه شوی ګټې د لاس ور نکړل شي او حتمن د شولې او د مذاکراتو د یو داسې عمل مرستو ته دوام ورکړي چې د افغان ولس په ګټه وي او چې تر څومره حد هم ممکن وي افغانستان کې قلاری راولي او ټول پکې یو ځای وساتل شي.
تر کال په 28 فبراير د امریکا او طالبانو ترمنځ د لوازنامې تر مخه امریکا ته د مئی د میاشتې لومړۍ نیټه پورې د افغانستان ځواکونه لیستل وو. خو صدر بایدن د چوکۍ سنبالولو وروسته ویلي وو د افغانستان په اړه د تګلارې بیا کتنه کوي. صدر بایدن وروسته اعلان وکړ چې د ځواکونو لپاره په لنډه موده کې راوتل ګران دي ځکه اوس به د افغانستان نه ټول ځواکونه د سپتمبر د میاشتې پورې راوځي. طالبان په ځواب کې ویلي دي چې د لوازنامې تر مخه د ځواکونو د وتلو نیټه تیره شوې ده او دوی خپلو کې مشاورت کوي او دا چې د قابض ځواکونو خلاف مناسب ګامونه به پورته کوي. د تیر خلیفه ورز امریکني ځواکونو په کندهار هوایي ډګر باندې د ډزو خبر ورکړی خو ویلي دي په دې کې څه قسمه ځاني او مالي نقصان نه دی شوی او دا چې دوی هم ځواب ویلی دی. د افغانستان طلوع ټلویزیون تیره ورځ په یو خبر کې ویلي چې دا وخت د امریکې او طالبانو ترمنځ خبرې کیږي او طالبان خبرو اترو ته اماده کولو لپاره کېدل شي امریکا د جولای په میاشت کې د ځواکونو وستلو ته رسا شي. جانکر به خبرې غونډې ته ویلي چې د نړیوال ځواکونو د وتلو وروسته به هم امریکا د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي او دغسې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به هم یوه تګلاره اختیاروي خو د دې په اړه یې نور وضاحت ونه کړو. سورج وړاندې مطبوعاتو کې خبرونه رامخته شوي وو چې امریکا به د افغانستان په ګوند کې پوځي اډې ساتي. په دې کې د ځینو ملکونو نومونه هم رامخته شوي وو. د پاکستان صدر عارف الوی د وایس آف امریکا خبریالې عائشه تنظیم ته په مرکه کې ویلي وو چې دې په دې اړه د پاکستان سره د رابطو نه خبر نه دی. د پینټاګان وایند جان کربی نه چې تېره ورځ خبرې غونډه کې پوښتنه وشوه نو هغه دا خبره رد نه کړه او زیاته کړه چې په دې اړه بېلابېلو چارو باندې خبر کوي. افغان او امریکن چارواکو ویلي دي چې د نړیوالو ځواکونو د افغانستان نه وتلو سره به په افغانستان کې تشدد نور هم سیوا شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیبا، واشنگتن.
وی او ای دیبا په سیټلایت ټی وی
هر ورځ سلیرش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټیل سیټلایت په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سیټلایت فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساتا
د مالیا څخه مننه کوم چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیا ز د خبرونه په دې ځای کې زومد بوت د کتنه کو او دغه کتنه تاسو ته مختار خلیل سپ کړی د چې کومه مقاله راخیستې هغه هم د افغانستان په اړوند چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې مذاکرې او جګړې د طرحې په اړه یو مقاله لیکلې ده چې فورن افیرز خبره کړې ده. راځي چې په دغه مقاله کې سدي دغه ټول له مختار خلیل سپ څخه واورو چې تاسو لپاره دغه معلومات راوړل کړی دي.
د امریکې د مشهوري مجلې د فارن افیرز په نننې یعنی د سلورمی مې په غنا کې د افغانستان د صدر د خاغلی اشرف غنی یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته افغانستان د خطرې او د امید په غاړه، افغانستان او سیمې د پاره د امن لار. صدر اشرف غنی د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې افغانستان نه د اخیری 2.5 زره امریکني فوج د وستو د صدر بایدن فیصله د افغانستان او د افغانستان د گاونډیانو د پاره ډیر لوی اهمیت لري. ښاغلی اشرف غنی لیکي چې د افغانستان حکومت د دې فیصلې قدر کوي او دا فیصله خپله په یو وخت د امریکې او د افغانانو، طالبانو او د سیمې د پاره د امیدونو او د خطرو فیصله تصور کوي. صدر اشرف غنی زیاتی چې د اسلامی عوامي جمهوریت افغانستان د یو منتخب صدر په حیث ما د پاره د صدر بایدن فیصله یو بل موقع ده چې د امن د پاره د خپل کړي لوز پخلی وکم او په دې لوري وړاندې قدم کیږدم. د زیاته کا چې ما د کال 2013 په فروری کې طالبانو ته بغیر د شرطه د امن وړاندیز وکړو. دې پسې هم په دغه کال کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د 3 ورځو ډزبندي وشوه. په کال 2019 کې مې لویه جرګه راغوښته او لوی جرګې راله طالبانو سره د خبرو اترو کولو اختیار راکو. دغې ورځې نه راپدې خوا زما حکومت د یو داسې سیاسي روغې لپاره د افغان ملت دننه د اتفاق راوستو کوششونه کوي چې هغه د افغان اساس د اقدارو او د بشري حقوقو په باب له ملګرو ملتونو عالمي لوزنامې سره په سمون کې وي. صدر اشرف غنی لیکي چې زما حکومت طالبانو سره د خبرو جاری ساتلو په حق کې دی او که د دې خبرو په نتیجه کې امن ترلاسه کېدی شي نو زه د وخت نه وړاندې خپل حکومت ختمولو ته هم تیار یم. د امریکانو فوجونو د وستو د امریکې اعلان د افغان ملت د پاره امریکې سره د اوږدې مودې د ملګرتیا یو بل مرحله ده. افغانستان دین وړاندې هم د خارجي فوجونو افغانستان نه د وتو عمل لیدلی دی. په کال 2014 کې کله چې زه د صدارت په منصب کېناستم نو د امریکې او د نیټو 1.5 لک فوج افغانستان نه کړي بارولي او په دې مونږ ته دا موقع په لاس راغله چې د هیواد د حفاظت او د هغو ادارو واک اختیار په خپلو لاسو کې واخلو چې زموږ د نړیوالو ملګرو په لاس امداد جوړ کړی شوی دی. دغې ورځې نه راپدې خوا افغان قومي فوج د اسلامي جمهوریت افغانستان حفاظت په ښه طریقه کوي او په هیواد کې 2 قومي ټاکنې کېدل ممکن کړي دي. نن ورځ افغان حکومت او افغان فوج نور هغه همره مضبوط دی څومره چې 4 کاله وړاندې وو. مونږ یقینا چې د امریکانو فوجونو افغانستان نه د وتو وروستو د خپل وطن او د خپلو خلکو د حفاظت پوره پوره جوګه یو. د خارجي فوجونو د وتو وروستو به افغان اولس په حقیقي معنو کې خود اختیار شي. افغان حکومت به ډیر زر د طالبانو او د نورو ترهګر ګوندونو په باب له د فوجي دریز فیصله کوي. افغان صدر اشرف غنی خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې د امریکې په فیصله طالبان او پاکستان کې د دوی سرپرستان حیران پاتې شوي دي او دې فیصلې اغوی ځان له د یوې لارې په خوخورو مجبوره کړی دي او هغه دا چې آیا دوی په افغانستان کې د امن خواهش لرونکي جوړېدل غواړي او کنا نور زیات الغوت الغوت نیت ته. که طالبان د شر فساد لاره خوښوي نو افغان ملي فوجونه به ورسره جنګي. د تباهانه د بچ کېدو د پاره طالبان باید چې د افغانستان په حق له خپل سوچ په حواله د دې اهمو تپوسونو جوابونه ورکړي چې آیا دوی انتخابات کېدل قبلی او کنا او د زنانو او د جنکو په شمول د ټولو افغانانو د حقونو د بالا ساتلو لوس کوي او کنا. اسې خو طالبانو د اپریل په اخر کې استنبول کې کېدونکو امن کانفرنس کې د نشره کېدو په فیصله د دې ټولو تپوسونو منفي جوابونه ورکړي دي. ښکاري داسې چې طالبان د امن نجات د اقتدار غرضیان دي. خو ښاغلي اشرف غنی فارن افیرز میگزین کې خپل مضمون په دې تبصره راغونډ کړی دی چې یو سیاسي فیصله او د طالبانو په قومي جون کې راګډېدل د وړاندې مزل کولو اکی یو لار پاتې ده. دې فیصله اوس د طالبانو په لاس کې ده.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او په دې خبرونه کې نور راپورونه، موضوعات، څېړنې او معلومات لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره هیله لرو چې تر پایه مال پاتې شي. د جی 7 یا د نړۍ د ووش تمنو هیوادونو خارجه وزیرانو د نهه اسیا شبیه په ورځ په لندن کې لیدلی دي، او د برتانیې خارجه وزارت ویلي دي چې خارجه وزیران به د چین او روس په شمول افغانستان او نورو هیوادونو په اړوند غږیږي. په دې خبرونه کې زموږ سره ملګری شوی دی د سکایپ د لارې زموږ همکار نوشروان قلندر صاحب، چې ورڅخه نور حال اخلو. ستړي مشی په خیر راغلی قلندر صاحب.
ډیره مننه منزه.
قلندر صاحب، د جی 7 د غونډې په اجنډا کې څه اهم موضوعات دي؟
د جی 7 دغه غونډه چې د نړۍ د شتمنو هیوادونو کې په لندن کې روانه ده، د مئی 3 نیټې نه دا شروع شوې ده او 15 مئی پورې به دا روان وي. د دې په اجنډا باندې دا وخت ضروري خبره ده چې دا وخت نړۍ د یو غټ چیلنج سره مخ ته، او کرونا وبا تر ټولو اهم چیلنج دی، او په خاصه توګه ویکسین د یو مرحلې نه نړۍ تیریږي. نو دا چې زیات نه زیات ویکسین چې کوم دی هغه دغه هیوادونو ته ورسي، او ورسره د دې هیوادونو چې په ټوله نړۍ کې چرته بیا تجارتي اړیکې لري هغه نړۍ ته او هغه هیوادونو ته چې کوم دی په خاصه توګه باندې ورور رسي. د دې ترڅنګ د چین او د روس لخوا چې دا وخت د نړۍ دغه شتمن هیوادونه چې پکې امریکا هم شامل را، برتانیا دا، ورسره فرانس دی، اټلی دی، جرمنی دی، جاپان دی، دا شامل دی پکې. نو دی ته د چین لخوا چې کوم په تجارتي مارکیټ کې کوم چیلنجونه دي، ورسره د روس لخوا چې کوم د جی 7 کوم اتحادیان ملګری دي په خاص توګه اروپا کې په یوکرين کې، نو الته چې دي کوم چیلنجونه مشکلات دفاعي په مد کې موجود دي، نو هغه باندې به خبره تر کې. ورسره ورسره افغانستان چې کوم د نیټو ځواکونه وځي، نو هغه باندې هم ورسره به دي یو جز په توګه باندې شامل دي. د شمالي کوریا چې کوم د نیوکلیر چې کوم داغي پروګرام دي، او دی دا ډیماند کې چیرې دغه ودروي، دغه هم د دې په ایجنډا باندې شامل دي. نو د میامار چې کوم الته پوجي کودیتا شویرا داغه په حواله سره بندیزونه به هم دي اعلاني، او پاغه باندې به هم سلام مشوره کی، او په بنیادی توګه باندې په جون کې بیا دغه جی 7 د صدرانو مشرانو یو غونډه را روانه ده، داغه لپاره په دې کې بنیادی تیاری کی.
نو شوان سه به دا مهال د جی 7 غړو هیوادونو لپاره چیلنجونه څه دي، او په خاصه توګه د امریکا لپاره دغه غونډه څومره اهمیت لري؟
د امریکا لپاره خو د دې غټ اهمیت دا دی چې صدر ډانل پخوانی صدر ډانل ټرمپ چې کوم وخت کې پالیسی به د اتحادیانو په حواله سره په هغه کې اتحادیانو نه داغه غوښتنه چې کوم دی هغه داوی چې راکو چرته دنګو شریک مشترکه سره پروګرام وی جنډه وی یا چیلنجونه داغه لپاره باید ټول برابر خرچي او کې आवाज امریکا باندې کې. نو بیا اوس هغه په نتیجه کې بیا چې کوم دی نورم اهداف باندې با خبره وکې دی، نو دا خلک چې کوم دي زیاتره خپشي. اوس د صدر بایدن چې راغلی نو کو تاسو ګوره منځنو هغه وی کيو په ملک د نننه په امریکا کې د نننه پندېمک دی، د هغه چیلنج سر مخ ته پاغي باندې ډیره توجه ور سره ور سره تاسو بلیدلی په 1300 میاشتو کې خارجه وزیر انټونی بلانکن ور سره چې کوم دي دفاع وزیر آستن هغه سو واره د یورپ او د دې ملکونو سفرونه کړی دي. ورسره ورسره دی صدر بایدن اوسم پر کانګرس ته وینا کوي چې چین چې کوم دي تجارت هغه ډیر لوی د دې لپاره راتلونکي چیلنج دی، او ورسره روس چې کوم دي هغه د یوکرين په بارډر باندې راځي مشور. نو دا ټول هغه چیلنجونه دي چې اوس امریکا غواړي چې د کم اتحادیان خپشو یو خدا هم راځي مکی، او ورسره ورسره د شمالي کوریا، د یوکرين په اړه، د شام په اړه، افغانستان او د وبا سره تړلې چې کوم موضوعات دي په دې باندې د خلک راځي مکی. خو برتانیا هم په اړمنی ځل باندې قربتوب بکی د هغه ورستو چې د یورپ نه جدا شوی دي، نو برتانیا هم لګیا ده اوس په دنیا کې بیا یو خپل اغه یو نوې حیثیت سره مخ ته راځي. او هند چې کوم دی د ټولو نه اهم خبردار چې په دې غونډه کې را بلل شوی دی، نو سره استرالیا او سویلی کوریا هم را غوښتل شوی دی. نو په دغه باندې ځین یورپی ملکونه خپه دي، او وایي چې برتانیا ولې دا خلک را غواړي، خو هند او سویلی کوریا او آسٹریلیا دی سره کوم جغرافیایي توګه باندې د دې دا د نړۍ دا وشتمن هیوادونه دی خپل مارکیټ جوړول غواړي، نو چاینا هم لګیا ده چې په دغه دینو کې خپل مارکیټ جوړ کړي، ورسره روس چې کوم دی هم د خپل دفاعي او ستراتیژي منصوبې چې کوم دی هغه پراخه کړي، نو دا چیلنجونه موجود دي او د دې لپاره دی غواړي چې دا غیر لپاره سم مشترکې ولار جوړ کړي.
ډیره مننه نوشوان صاحب شراغلی او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک.
مننه.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د دې وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې د روژې میاشتې په اړه د یو ریپورت ولورې ته ځو چې په امریکا کې د بیلو نسلونو او مذهبونو سره تعلق لرونکي یو بل ته درناوی لري او په مشکله وخت کې یو بل سره مرسته هم کوي. په فلادلفیا کې د انډونیزیا مسلمانانو ویسایان څنګه ژوند کوي د وایس اف امریکا عالم برهان ریپورت تاسو وګ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
په فلادلفیا کې د انډونیشیا عیسائی وګړي چې په انډونیشیا کې مذهبي لژکیو په توګه دي، دلته امریکا کې د حق مسلمانانو سره مرسته کوي چې په لژکیو کې شمار دي.
د اقلیت جون آرام نه وي، ما په انډونیشیا کې دا تجربه کړی.
په کال 2001 کې د انډونیشیا عیسائی مذهب منونکي د انډونیشیا د مسلمانانو لپاره خپل د عبادت ځای خلاص کړی، ځکه چې هغه مسلمانانو د عبادت لپاره جماعت نه درلود.
هغه وخت د روژې مبارک میاشت وه، موږ د اختر لمونځ لپاره جماعت نه درلود.
زموږ ټول مسلمان ملګري دلته وو، دوی خپل بوټونه او څپلۍ هلته ایستلې وې او موږ په تیخانه کې په ګډه روژه ماته کړه.
په نیویارک کې د انډونیشیا د کونسل خانې د شمیرې تر مخه په فلادلفیا کې نږدې 1000 انډونیشیا وګړي ژوند کوي چې پکې زیاتره عیسائی مذهب منونکي دي، چې په کال 1998 کې په انډونیشیا کې د نسل پرستۍ د تاوتریخوالي وروسته راکډوال شوي.
چې کله ما دلته د ماسټرۍ زده کړه کوله، هغه وخت دلته د انډونیزیا څخه څوک نه راغلی. چې کله 2001 کې دلته راکړه شوم، بیا په زرهاو د انډونیزیا خلک دلته موجود وو.
خود شګړې په دې کار کې ځینی چیلنجونه وو. د مثال په توګه مسلمانان په هغه ځای کې د عبادت کولو کې آرام نه وو، چرته چې یو مجسمه او صلیب موجود وو.
مګر موږ به د تراویح په وخت صلیب پټ کړی وو.
ځینی عیسایانو بیا د صلیب پټول غندلی.
د ریسپان فرام
د انډونیشیا او امریکای عیسایانو رد عمل دا وخول چې دوی زماله فیصلې سره اتفاق نه لري.
په کال 2008 کې په فلادلفیا کې د انډونیشیا مسلمانانو خپل جماعت الفلا جوړ کړی، خو د تیر کال د مرستې د مننې لپاره د انډونیشیا عیسائی مذهب منونکو ته د روزې ماتولو لپاره جماعت ته بلنه ورکړې.
موږ دوی ته د اختر مبارکي وایو، دوی راته د کریسمس. پوهیږم په انډونیزیا کې په دې لویه تنا زیاده، خو دلته موږ یو بل ته احترام لرو.
د امریکا نړیوال مذهبي ازادۍ کلن راپور تر مخه انډونیشیا کې د مذهبي لژکیو سره لا تر اوسه هم ناوړه چلند ترسره کیږي، خو دلته امریکا په فلادلفیا کې د انډونیشیا سره تعلق لرونکي عیسائی او مسلمانان چې دواړه د لژکیو ژوند یا تیر کړي یا تیروي، د یو بل سره د یووالي ژوند کوي. کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د دې وی ګران لیدونکو اوریدونکو زو یوې بلې مهمه مسلې ولورې دا چې دلته په ډي سي کې د هاتسن انسټیټیوټ لخوا په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د حقونو په اړه د انټرنیټ د لارې یو ویبینار راغوښتل شوی و. په دې کې د لږکیو د حقونو په اړه د خبرې اترې شوې. تفصیل یې اخلو زموږ د همکار او د لیوه څېړونکي پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا مهال زموږ سره د سکایپ د لارې په خبرونه کې مل دی. سلیم شوی په خیر اخلي پیر صاحب. پیر صاحب د دغه غونډې ویناوال څوک و او د دغه غونډې د موضوع په اړه د غونډې لیدونکو سره معلومات شریکوي؟
جی دا نن غونډه وسوه په د هډسن انسټیټیوټ دلته یو اداره ده څېړونکي اداره ده هغوی پروګرام بللی و. که تاسو خیال کړئ د مشال ریډیو یو نږدې ورځې یو ډاکومنټري جوړه کړې وه او یو رپورټ یې تیار کړی و او هغه یو کس چې چا رپورټ شه برخه اخیستې وه هغه د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک صاحب ده. هغه هغه راغوښته و هغه سره په پاکستان چې کوم هندوانو په جبرن په زوره باندې چې کوم دوی مسلمان کېږي لګیا دي. دوی وایي په هرڅن انسټیټیوټ دا وایي چې پاکستان شه چې کوم 200 میلیون خلک دي په هغه شه 2% هندوان دي. نو بهرحال هغه رپورټ په حق لمن دا خبرې وي او دغه رپورټ شه فراناز اصفهاني چې کوم دلته د ویلسن سنټر سره دا پخوانی د پاکستان د پارلیمنت ممبر پاتې شوی دا هغه لیکل کړی دی. یو کتاب لیکلی دا په دې اقلیتونو باندې هغه پکښې خبرې وکړې ورسره. اپرنا پانډه چې کوم د هرڅن انسټیټیوټ والا شکار کوي هغه دا ټول پروګرام ماډریټ کړه او ورسره د هندو امریکن چې کوم دلته فاونډیشن دا هغه یو اهلکارا یو چارواکی هغه راغلی و پکښې دیپالی کلکرنی او ورسره د انټرنټ د هرڅن انسټیټیوټ چې کوم د مذهبونو په ایشوز باندې کار کوي نینا شیا هغه هر اغلی و. نو دوی زیات تر داود خټک نه واروېدل چې په دغه رپورټ شه بنیادی خبرې څرنګه دي او د څرنګه دا رپورټینګ کړی ده او بیا ټول خپل نظر شریک
نو پیر صاحب په دې غونډه کې دوی په کومو مهمو ټکو باندې وغږېدل په کومو ستونزو باندې په پاکستان کې دوی وغږېدل د لږکیو په اړه په ځانګړې توګه؟
نو دغه بنیادی خبرې خو دغه پروګرام مقصد دا هو چې دوی داود خټک نه واروي او نور خپل دوی ځان پوي کی او بیا دوی هغه لارو باسي چې په طریقه چې طریقې سره په پاکستان شې دا کوم شای روان ده د هندو جنکو سپیشلی د کم عمر جنکو هغه په زور دوی مسلمانۍ ودونه ورسره کوي. نو په هغه حق له دوی چې څه پکار دي نو هغه شی داود خټک خو خپل رپورټ وړاندې کړی هغه وایي چې دلته دا داسې سیاسي اثر رسوخ والا خلک دا او هغه مذهبي چې کوم اثر دا هغه استعمالوي او خلک لکه جنکې چې کوم دي هندوان هغوی مسلمانوي ورسره بیا نور چې کوم د هندو فاونډیشن والا فار اگزامپل دیپالی کلکرنی وه هغه وویل چې پاکستان دا کوي لګیا ده او ریاست یو قسم پکښه په خپل ملوث ته ولې چې ریاست هغه ګامونه نه اخلي لګیا ده چې کوم پکار ده او باید چې پاکستان باندې د اوس داسې فشار واچولای شي چې هغوی دې ته راځي کې چې هندوانو او نور چې کوم اقلیتونو ستونزې دي هغه دې حل کړی شي. نو دغه سه چې کوم هرڅن چې چوټ والا شجوا نینا شي هغه دا خبره وکړه هغه وویل چې پاکستان شي مسله دا ده چې دا یو خالي داسې عمل نه ده چې دوی جنکې په زوره تښتوي بلکې دښې یو نظریاتي یو مذهبي هغه شامل ده او دوی کوشش ته چې څوک دا کوي هغوی وایي چې پاکستان شي اقلیتونه سره ختم سي او دا یو تش مسلمان ملک جوړ سي. نو هغه د وویل چې دا په کار ده چې پاکستان سره موږ نورې خبرې وکړو او په کار ده چې دغه شی مخنیوی وسي.
ډیره مننه پیر صاحب ستاسو د معلومات څخه.
ډیره مننه.
خوږو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شئ او تاسو خپل نظر هم مونږ ته را لګولی شئ.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو مهم بولئ
د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د ریبی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تیر ورځ د رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ وا د بلوچستان خبریالان وایي چې دوی په آزاد توګه خبریالي نشي کولای او دوی له بیلابیلو غواخونو سره مخ دي دوی په خبره د پاکستان پر رسنیو د بلوچستان او په خوانی فاټا او خبرو ته د ځای نه ورکول کیږي او اوس یې ځای ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا نیولی دی. راځئ چې نور تفصیل د حفیظ الله شیرانی په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د پاکستان د اردو ژبې ټی وی چینل جیو خبریال نور زمان اڅکزای دی. د تیرو دوو لسیزو راهیسې د افغانستان او پاکستان له سرحدي ښار چمن څخه خبریالي کوي. نور زمان وای په بلوچستان کې په آزاد توګه خبریالي ممکنه نه ده، وای ځکه چې دوی تل بیلابیل لورو خندونه دي او دوی هر وخت له هر ډول ګواښ سره مخ دي.
یو ریپورت راغلی په اسلام آباد صحافت کول ډیر مشکل کار جوړ شوی دی. اسلام آباد د پاکستان دارالحکومت نو چیرې په کوټه چمن او د سیمې چې د پښتنو سیمې چې د طالبان مست القاعده مست هر شبکسته چې هغه مرته د ډکیم را کوي په اسانه باندې موږ وړلې هم سي و خو د سرکار د سرکاري ادارې بل خواته هغه تنظیمونه چې دی د شتګر ورته وي بل اسلام پسند ورته وي بل کم تنظیم ورته وي دغه قبایل نور د خلک ست چې هغه زورور خلک ستالته تمام لي خبرم دغه مختنسه کولای
وتلې بلوچ خبريال او د پاکستان د خبريالانو د تنظیم پی اف یو جی مشر شهزاده زلپکار په خبره ل په خواني فاټا او ل بلوچستان څخه پر آزادو خبرونو ورکولو بندیز دی. دغه په خبره د دې سیمو خبرونو ته د پاکستان پر رسنیو ځای نه ورکول کیږي، وای لوی لاملیه حکومتونه او د امنیتی ادارو لخوا نه اعلان شوی بندیزونه دي.
کور د اتو منطقې چې د بلوچستان کې 2000 سره وزر باد چې دی یو شورش چې دی زده علاقه دی دغه سه ایکس فاټا ایریا کې چې کته وګوره اوس د خیبر پښتونخوا حصہ جوړس والا برخه جوړس والا التم ډیر ګرانو ګران پدې دغه دی چې حکومت یا زموږ نور ادارې دا نه غوښتل چې صافیان چې دی هلته دا رپورټونه د خلک مخترابه
چې د دې سیمې مهمو خبرونو ته پر ټلویزیونونو او د پاکستان په لویو اخبارونو کې ځای نه ورکول کیږي، بیا خبريالان څه کوي؟ نور زمان یې جواب داسې راکوي.
فیسبوک ستا، ټوئیټر ستا، واتس اپ ستا ګروپونه جوړ شوی دي، هغه د زړه بړاس بیا ته خلک بایس او الته هم چې ته زړه بړاس بایس وبرته رائټ لیفټ ځای انسانان ناشته یاغه پتا کې نظر دی.
شهزاده زلپکار هم په دې باور دی چې اوس ټولنیزو رسنیو هغه ته شډکه کړي او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا خبرونه له دې لارې خبريږي، خو وايي حکومت اوس دې ته هم لارې لټوي چې پر ټولنیزو رسنیو د آزادو خبرونو لارې څنګه ونیسي.
مین سټریم میډیا تقریبا دا ولارس او دا اهمیت لیش کمز ولا سوشل میډیا چې دې د لیش اهمیت زیاده واخستله نو نن حکمرانان د پاره ډیر لوی یو چیلنج دغه دی سوشل میډیا راوړي. سوشل میډیا کم رول چې راغل دغه کړی دی پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ هغه چیلنج کړی چې دا د سوشل میډیا د خپل شخصي ازادي دغه خلاف دی.
لا بل لوري د بلوچستان حکومت او د پاکستان مرکزی حکومتونو او د پاکستان د پوځ ویاند اداري وخت نا وخت د خبريالانو دغه تورونه رد کړي او وايي دوی د بیان پر ازادي باور لري او یو ډول بندیز هم نه دی ور باندې لګولې. د صحافت د ازادي د نړیوالي ورځ په لړشي د پټي د پریس کلب مخې ته هم د بلوچستان د خبريالانو د تنظیم بي يو جي له لوري احتجاجي غونډه وسوه. په غونډه کې شریکو خبريالانو نو د بندیزونو پرځت د خبريالانو د ژوند د خوندي ساتلو او د وجلسو خبريالانو د قاتلینو د نیولو شعارونه ورکړل.
ازادي صفه
د پی پی یو جی د مشر شهزاده ذوالفقار په خبره په تیرو درو لسیزو کې په پاکستان کې تر یو سل ډیر زیاته خبریالانو د دندې پر وخت خپل ژوند له لاسه ورکړی. وای په وجلسو خبریالانو کې ډیرای له بلوچستان او خیبر پښتونخوا سره د تعلق لرونکو خبریالانو دی. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای دیوا، کوټه.
هم د رسنیو د ازادۍ په اړه ونځو یو بل ریپورت ولوري ته چې پاکستان پریس فاونډیشن چې یو غیر دولتي اداره ده په کراچۍ پریس کلب کې یو مطبوعاتي سیمینار را جوړ کړی و. تیرو ورځو کې پاکستان د نن د میډیا د ازادۍ په صورتحال باندې خپل ریپورت باندې تفصیلي خبرې کړې دي. راځئ چې دغه ټول تفصیل د ذوالفقار بیټنی په ریپورت کې په ګډه سره واورو.
په کراچۍ پریس کلب کې د پاکستان پریس فاونډیشن لخوا را جوړ شوی سیمینار کې د دغې غیر دولتي ادارې جنرال سیکرټري اویس اسلم وویل چې یو داسې قانوني مسوده یې تیاره کړې ده چې مرکزي حکومت ته وړاندې کړي او د صحافیانو حفاظت یا د هغو ساتنې دپاره ځانګړی قانون جوړ کړي.
اویس اسلم وایي په دې بل کې ویل شوي دي چې یو انډیپینډنټ کمیشن برا جوړیږي په حکومت او مطبوعاتي تنظیمونو په برخه. که چرته یو جرنلیست هدف کیږي نو دا کمیشن به ګوري چې پولیسي روغه پلټنه کړي او که نه یې ده کړې، عدالتونو کې پروسیکیوشن څنګه شوی او مجرمانو ته سزا ورکړې شوې ده او که نه ده ورکړې شوې.
جرنلیست او څېړونکی جبار خټک وایي دغه قانون کم چې د پاکستان پریس فاونډیشن جوړ کړی دا په ځانګړي ډول دې دپاره دی چرته چې صحافیان ټارګیټ کیږي یا هدف کیږي د هغې دپاره به په حکومت سره شریکه یو کمیشن جوړیږي او هغه به بیا دغه صحافي باندې د برید یا هدف کولو د پلټنو ټول جاج به اخلي.
صحافي دي، جرنلیست دي، د دې یو مخصوص کار دی او دې کار کې کنا یو یونیک قسم خطرات موجود دي. صحافیانو باندې کوم یو تشدد کیږي یا سو زیادتی کیږي یا سو اٹیک کیږي عام قانون کے بیا غی تعداد کنا کوم سمرو مجرمان تا ملزمان تو سزا ملاو شوی نه دي. دې قانون کې کنا مونږه دا ویل دي یعنی دې بالکل تحفظ کنا حکومت هم ذمہ داری دا او بیا مالکان هم ذمہ داری دا.
څېړونکی او جرنلیست مظهر عباس وایي په پاکستان کې یوازې داسې نه ده چې د ریاست او حکومت د طرفه صحافیان یا مطبوعات د فشار یا دباو لاندې دي، بلکې دلته کمې مطبوعاتي ادارې چې دي هغه پخپله هم خپل جرنلیستان یا نور کارکوونکي نه تربیته کوي یا یې خیال نه ساتي.
یعنی جس جرنلیست کی
مظهر عباس وایي یعنی کم جرنلیست چې درهګرۍ خلاف څه تربیت یې نه وي او هغه تاسو یو څو کاله مخکې وزیرستان یا سوات ته لیږلی وی نو هغه به هلته څه کول بغیر له دې چې هغه به خپل درهګرۍ ښکار شوی و. نو ځکه د مطبوعاتي ادارو بنیادي ذمهداري ده چې جرنلیستانو تحفظ او تربیت وکړي، ځکه چې جرنلیستان د دغو مطبوعاتي ادارو لپاره کار کوي.
تو ایک جو بنیادی تحفظ کی ذمہ داری ہے وہ اس آرگنائزیشن.
پا پاکستان کی دا ٹوری نڑے پرنگ دریام مئی دا مطبوعات اور وز مانزل شوی او هم په دغه لړکی پاکستان پریس فاؤنڈیشن پا کراچی پریس کلب کی دغه یو ورځنی سیمینار را جوړ کړی وو او ویل شوی چې دوی صحافیانو حفاظت د پاره یو قانوني مسوده جوړه کړي کم چې به حکومت ته وړاندې کوي. ذوالفقار بیٹنای، وایس اف امریکا، کراچی.
ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د ډیوی خبری خپرونه له واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه واوریدله. نن د سیمې او نړۍ راغلي ټول کوم ریپورټونه او تاسو د سیمې په اړه تازه خبرونه چې و هغه مو تاسو په خبرونه کې او وړاندې کړل. په دې هیله چې تاسو لپاره هم دغه ګټور تمام شوی وي او د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ موږ سره د ډی وی د فیسبوک پاڼې د لارې هم ملګری شئ. هلته هم راغلي ټول ویډیوي ریپورټونه او تازه خبرونه او لیکنې تاسو کولی شئ چې ولولئ او وګورئ. زه د دې خبرونې کوربنه منظر شهید او د دې خبرونې پروډوسر کلیم افضل. تاسو نه خپل اجازه تاسو په لیلاس فاروس الوړه او آباد اوسئ.